عليكم.
زله ټول غوادوالو د خوښانه توما چې هغه کسان تعویزونه کاږي د غخیلو د ملایانو په نامه باندې تعویزان کاږي دا په زابل کندهار او نور ولایتو کې لکه وسي دغه ملا پیسه کړې ده دا ډېر بېکاره خلک دي دغه ډېر بېکاره کارونه په کندهار زابل او نور ولایتو کې سب تعویزو والا چې ډېر ناواله چلونه د خلکو سره کړي دي دا ډېر بېکاره خلک د حکومت څخه مدا غوښتنه ده چې دا ګیر کې او دا د قانون منګولو ته وسپاري ادامې کې دا تعویزو والا ډېر بېکاره خلک دي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. ده زهر و کاروان اونیز پروگرام ده خبروانی پاتی برخ جوڑه بی مخی تردی چی پروگرام پیل سی ده ده ساد ده مهم و خبرونو لندیز لفریبا ظاهر ناوری.
د افغانستان د سولې عالی شورا د غربي رسنیو هغه خبري رد کړې دي چې وایي په عربستان کې د ملي وحدت حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ لیدکاته شوې ده. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبري نه دي شوې. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نور اقا سامي ازادي راډیو د ویل چې شاوخوا 500 وسلوالو طالبانو تیر شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چاقلسمی د پولیسو پر پوستو بریدونه کړی دي چې د تب خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمول وسول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د جمعې په ورځ یې درې تنه په چړو ټپیان کړي ول نیول شوی دی. پولیس وایي تحقیقات روان دي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. چارواکي وایي د انډونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره سونامي لږ تر لږه 48 تنه وژلي دي او 350 نور ټپیان دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لک نفوس لري پرون د 5.5 ریشتر درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 2 مترو لوړې سوې. د دې پېښې په تړاو د نور مرګ ژوبلې اټکل هم کېږي. د سوریې حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستل چې 3 کاله مخکې د یاغیانو لخوا تړل شوی و. د سوریې د ترانسپورت وزارت خبره کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی هماتی ما او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د خبرو په اړه راپور لرو. ولسمشر ترامپ له دولتونو غواړي چې له امریکایانو سره په ګډه د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت پولیسو په 2 بیلابیلو پیښو کې 4 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د دې ولایت په روداتو ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې مرکز ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن چې غوښتل 1.5 کیلوګرامه چرس له روداتو ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت یوې بلې ولسوالۍ ته قاچاق کړي د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د روان شمسی کال په تیرو 3 میاشتو کې 211 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د 3 میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو 3 میاشتو کې د مرکز ته 1950 قضیې له 211 تورنو کسانو سره رسیدلې دي. په دې ډله کې 48 کسان هغه مهال نیول شوي چې غوښتلې نشي مواد د کابل هوایي ډګر له لارې ډهلي، دوبای او سعودي عربستان ته قاچاق کړي. خغلی موحد وایي په دې موده کې په 10 کیلوګرامه نشي مواد هم نیول شوي دي.
د 1.95 جرمي قضیې په تړاو 380 کیلوګرامه هیروین، 898 کیلوګرامه تریاک، 2800 کیلوګرامه چرس، 920 کیلوګرامه شیشه، 15,809 لیټره الکولي مشروبات، 995 ټابلیټ کا ګولۍ او 14 ټنه خشخاش هم نیول شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په دې دریو میاشتو کې ابتدایي محکمې 228 قضیه او استیناف محکمې 144 قضیه څېړلي او پر تورن کسانو یې حکم صادر کړی دی. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې تر شپېتو ډېر عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادۍ رډیو ته وویل، له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 40 ولایتونو کې د 38 عملیاتو په ترڅ کې 528 کیلوګرامه نشه مواد نیولې دي. د یادګاری په خبره د نشه موادو د قاچاق په تور څلور اویا کسان نیول شوي او تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې یو پاکستانی هم شامل دی. په کابل ولایت کې دوه کسان د نشه موادو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې مدیر محمد کبیر ابراهیم خیل رسنیو ته وویل، پولیسو د نشه موادو د خرڅلاو په تور دوه پرچون خرڅونکي نیولې چې 50 ګرامه هیروین، 28 ګرامه شیشه، 514 ګرامه چرس او 180 ګرامه تریاک هم ورسره ول. خغلی ابراهیم خیل زیاته کړه، په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د پرچون خرڅونکو پر خلاف عملیات ډیر شوي او په نتیجه کې تر اوسه څو کسان نیول شوي چې تر څیړنو وروسته د نشه موادو د قاچاق کوونکو د اوسېدو ځایونه هم موندل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په نورستان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په داسې حال کې چې د دې ولایت په مرکز پارون کې له نشه موادو سره د مبارزې نومي کنفرانس ته خبرې کولې وویل، په نورستان ولایت کې د نشه موادو کښت صفر شوی دی. موږ اوس هڅه کوو چې د دوو کلینیکونو په جوړولو سره په نورګرام او برګ مټال ولسوالیو کې د معتادینو درملنې ته زمینه برابره کړو. د یادونې وړ ده چې ډیری معتادین په دې دوو ولسوالیو کې اوسیږي او د خپلې اړتیا وړ نشه مواد له ګاونډیو ولایتونو څخه ترلاسه کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دولتونو غواړي چې له دوی سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
نشه مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکه لري.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد سوځول شوي دي. په دې اړه به هم راپور ولرو. ځوانان ولې په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه له ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
د تشاوي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړي دي.
چرس مسکول د چرس تاریخ سو د تاریخ سو کریستال سو د کریستال سو روین سو د روین مش پیژندل نه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خاص مشکل مودا ده چې 15 کال کېږي ځوان زوی مورګ دی. بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګی شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوښوم.
اوس خبرونې لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د انسان او ملتونو د ساتنې او ژغورنې لپاره د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په نیویارک کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی غونډې ته وویل چې نشي مواد د تروریزم او مافیایي ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. ډانلډ ټرمپ زیاته کړه، د امریکا متحده ایالاتونو نشي مواد نړۍ ته یو ستر تهدید بولي. له همدې امله مو د نشي موادو پر ضد مبارزې د غونډه رابللې او له دولتونو غواړو چې له موږ سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
تیرې سې شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په نوښت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 22مې غونډې په ترڅ کې له نشي موادو سره د مبارزې په نوم غونډه جوړه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې غونډې په پرانیسته کې وویل، نشه یي مواد د نړۍ روغتیا او امنیت ته ستر ګواښ دی. د ده په خبره د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې څانګې سروې ښیي چې د 2000 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د معتادینو د مړینې کچه په 60% ډیره شوې ده. ولسمشر ټرمپ نشه یي مواد له تروریزم سره تړي او د نړیوالې مافیایي او جنگي ډلو مالی سرچینه یې بولي.
نشه ای مواد له جرمونو غیر مشروع عوایدو مالی فساد او تروریسم سره اړیکې لري. له نشه ای موادو سره مبارزه د روغتیا او ملي امنیت لپاره اساسي ضرورت دی. باید د اعتیاد او نشه ای موادو د هر ډول قاچاقو پر خلاف مبارزه وکړو. ټول هیوادونه باید ګډ کار وکړي تر څو د نشه ای موادو د جوړولو او اعتیاد مخه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ وایي څنګه چې نشه ای مواد د نړۍ امنیت او روغتیا ته ستر ګواښ دی، نو له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت پریکړه وکړه چې له نشه ای موادو سره د مبارزې په اړه نړیواله غونډه جوړه او دې غونډې ته یو دیرش هیوادونه د نشه ای موادو پر وړاندې ګډې مبارزې ته راوبولو. د امریکا ولسمشر د نړۍ له هیوادونو څخه غواړي چې د نشه ای موادو د غوښتنې کچه راټیټه، د نشه ای موادو د قاچاقو لارې بندې، د معتادینو درملنې ته زمینه برابره او له نشه ای موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې ډیرې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه و. ښاغلی ربانی وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا له ټولو غوښتنو سره همغږی دی او ډیر پخوا یې لا د دغه ډول وړاندیزونو د عملي کولو هڅې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل افغانستان له نشه ای موادو سره مبارزې ته ژمن دی.
دا مسله شی چې نړۍ او د سیمه هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې ارزښت درکړی دی. موږ تل ژمنه کړې او اوس هم ژمنه کوو چې د نشي موادو او تروریزم پر خلاف به جدي مبارزه کوو، ځکه چې نشي مواد په افغانستان او سیمه کې د تروریزم مالی سرچینه ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونی ګوتیریش خبر ورکړی چې په نړۍ کې د نشه یي موادو تولید تر پخوا ډیر سوی دی. ښاغلی ګوتیریش وایي په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیونه معتادینو غوښتي چې د دوی درملنه دي وسی، خو په نړیواله کچه په هرو شپږو معتادینو کې یوازې د یو معتاد د درملنې امکانات شته.
محمد ایاس تر نکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وینا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د سوزولو حال درکو. په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد وسوزول سول. د ننګرهار والی حیات الله حیات نشي موادو د سوزولو پر مهال رسنیو ته وویل نشي مواد هم د تروریزم غونی د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې بلل سوي، ځکه چې نشي مواد د جنگي ډلو مالی سرچینه ده. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنایی ستانکزی وایي د دې ولایت پولیسو د تیر شمسي کال وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو 15 کارخانې ویجاړې کړې او د نشي موادو د جوړولو او قاچاق په تور لسګونه کسانی ولیدي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو د روان شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 19 ټنه بیلابیل نشه یي مواد نیولې چې د تیرو دوشنبې په ورځ په روداتو ولسوالۍ کې وسوځول. د ننګرهار والی حیات الله حیات د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلاشۍ او نشه یي موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې لاسته راغلي ول. ښاغلی حیات زیاته کړه له نشه یي موادو سره مبارزه هم د تروریزم غوندې د افغان ځواکونو د عملیاتو په لومړیتوبونو کې راځي.
ننګرهار په کچه باندې تقریبا د 19 ټنه مخدره توکو چې پرې کې مختلف مخدره او نشه یي توکي شامل دي، څنګه د امنیتي قوتونو له خوا نه په ځانګړي ډول د پولیسو د قطعاتو له خوا نه نیولې شوې دي. د تروریزم سره د مخامخ مقابلې ترڅنګ موږ د مواد مخدر د لمنځه وړلو په اکلا باندې او همدارنګه د قاچاقبرانو د نیولو په اړه باندې هم جدي اقدامات کوو چې نننۍ ښه بیلګه ده.
د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د ارزونې له مخې په روان شمسي کال کې تر 15 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی چې افغان ځواکونو د ناامنیو له امله ونه کولای شوی چې دا کښت واړوي. تیر کال افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 14000 هکتار ځمکې د کوکنارو لکخت څخه پاکې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د دې کار په بدل کې 22 میلیونه ډالر مرسته وکړه. دا پیسې د دې لپاره وې چې په انکشافي پروژو باندې ولګول شي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنایی وایي پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. خغلی سنګزی زیاته کړه پولیسو د تیر کال له وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشه یي موادو د جوړولو 15 سلویخ کارخانې ویجاړې کړې دي.
دې تور باندې تقریبا 300 واټیا نفر مضمونین نیول شوي دي چې د ودی از دوسیه تکمیل او عادي او قضایي ارګانو ته محول شوي دي. زمنن د 209 ارادو وسایتو چې نیول شوي دي او فعلا په مندنی امنی کې متوقف دي او د دوی عدلي او قضایي پریکړو نه وروسته به د رسمن ګمرک ته تسلیم شي.
په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو ترڅنګ د معتادینو شمیر هم ډیر شوی دی. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې تر شپږ نیمو زرو ډیر کسان په نشو وخته دي. خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست یوازې د 225 کسانو د درملنې امکانات لري.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2019 منځنۍ سپو خبريږي. اوس په دې موضوع خبرې وکړو چې ځوانان ولې په نشو وخته کیږي. په افغانستان کې تر 3 میلیون زیات خلک په نشو اخته او یا د نشو له امله زیان ورته رسیدلی چې لویه برخه یې ځوانان دي. دا چې په نشو باندې د اخته کېدو عوامل څه دي، ځوانان نشه څنګه او په څه ډول پیل کوي، کورنۍ یې په دې اړه کوم مسؤلیتونه لري او څنګه کېدای شي چې ځوانان په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په نشه باندې د اخته کېدو عمده عوامل څه دي.
په نشه یي توکو د ځوانانو یا د نوو ځوانانو یا د هر شخص روږدي کېدل عوامل په درې کټګورۍ ویشل شوي دي چې یو فردي دي، کورني او بلم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي. یو دا ده چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسارډر وایو یا پارانویا پرسونالټي ډیسارډر ولري او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دای کوشش کې چیزان له دغه ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخ راوړي او نور ستونزې د دې چې کېدې شي د شخص زینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، کله د تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنۍ ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفې له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویل دي چې کچیرته یو کورنۍ ډیر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدې شي یو عامل ووسی، او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډیره مرفه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پښتنه نشته، دغه هم کې دی شی یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ، یا یو کورنۍ کې د خزي او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کیږي، او یا هغه کورنۍ نظام د سوي چې ټوله ورځ پکې پرخاش او ټوله ورځ لانجی وو، نو اولادونه لدی وجنه اتحاد او نشیتو کو ته مخه راوړي. په ټولنیز عواملو کې دا ویل شوی دي چې ټولنه کې د دوی لاسرسي ډیر اسانه وي او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي، او همدارنګه په ټولنه کې د احتیاط لپاره کار کیږي، مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوې ځوانان احتیاط ته مخ راوړي.
ځین ځوانان د غم لاسه دوی نشي ته مخ کوي، نو دوی دغه دلیل څومره منطقي توجیه لري؟
په هیڅ شکل منطقي توجیه نه لري. پوهاوی د کچې ټیټوالی ده. یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون احتیاط او یا تبلیغات شوي دي، ویل شوي دي چې نشه یي توکي فرزن د شکر لپاره یا د ډیابیټس لپاره تداوي ده. نو زه دا وایم که چیرته چرس د شکر ناروغۍ لپاره درملنه وه، نو دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړې شي، تحقیقات او څېړنې وشي. دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکوي خو ټول عمر دا په نشه یي توکو روږدی کیږي.
ځینې ځوانان که څه هم دوی باسواد دي او د مخدره توکو د ضرر هم پیږي، سره له دې هم دوی نشي ته مخه کوي، نو د دې هیلت شریک دي.
هغه کې عوامل کېدای شي مختلفې تر بیسوادانو، کېدای شي دوی رواني ستونزې ولري. هغه رواني ستونزې تشخیص تاسیس شوی نه وي، تداوي شوی نه وي، بالاخره دوی نشه یي توکو ته مخ راوړي. او یا کیدای شي چې دوی له ځینو کسانو سره چې هغوی تر دوی مخکې په نشو روږد دي او یا رفاقت ولري، دوی کیدای شي چې د هغو د تاثیر لاندې راشي او یا هغوی د تبلیغ او د منفي غیز لاندې راشي، بالاخره په نشه یي توکو روږدي شي.
معمولا ځوانان د کوم ځای نه دغه نشه پیل کوي او کوم نشه باندې دوی روږده کیږي؟
کیدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکوي سګرټو نسوار په ابتدا کې راغواړي، هغه دا ویني چې د ده پلار یا مشر سګرټس کې یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لومړی له دوغو شیانو استفاده کوي. وروسته چې دا نوی ځوانۍ او ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي. بالاخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتامفیټامین دي، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دغو شیانو روږد کیږي. شروع د سګرټو نسوار او چرسو بالاخره همدغه سره احتیاط وړاندې دي.
د کورنۍ مسؤلیتونه د ځوانانو په برخه کې څه شی دي او چې ځوانان اونه پریدي او ور باندې نظارت وکړي تر څو دوی پینشه باندې اخته نسی؟
د کورنۍ مسؤلیت واضح ده چې څنګه کولی شي خپل اولاد ښه تربیه کړي. د نشه یي توکو اضرار به ورته ویل کیږي، ښوونځي کې باید په دې اړه تبلیغات وشي، رسنۍ باید په دې اړه عامه پوهاوی لوړ کړي، کورنۍ ته مسؤلیت راګرځي چې خپل اولادونو ته د نشه یي توکو او د هغو کسانو چې په نشو معتاد دي د هغو په اړه پوره معلومات ورکړي او هغوی ذهن روښانه کړي. او که چیرته اولادونه معتاد شوي وي، افغانستان کې په حوزوي ولایت شفخانو کې، ولایاتو کې او په مرکز کې مراکز ته دي، دوی باید درملنې لپاره یوسي او درملنه باید وروسته هم تعقیب شي.
ډاکټر صاحب، په عمومي ډول که د ځوانانو ته توصیه وکړي او توصیات شي چې ځوانانو د نشې نه لرې وساتل شي؟
نشه یي توکي زهر دي. او بل دا ده که چیرته دغه نشه یي توکي خس څو د دوی پلرونو به استفاده کوله، هغه کورنۍ نه خیمه چې مشر نشه یي توکو معتاد، هغه ځوانان ته وایم چې د دوی مور او مشران ورونه ترونه په نشه یي توکو روږدي نه دي. که چیرته ښه شی ونو د دوی مشرانو به دینه کار اخیسته. او بل دا ده چې دوی د خپل د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره دغه معتادین دوی ویني چې دوی په کوم وضعیت کې دي، د دوی لباس، د دوی نظافت، د دوی هغه ټولنیز موقف په کوم حالت کې ده. نو څنګه یو شخص کولای شي چې خپل کورنۍ پریدي او راشي د پله لاندې ژوند کوي؟ څنګه یو شخص کولای شي چې دغه حالت ته تسلیم شي چې په سرک کې پروت وي، نه د دنیا نه خبر وي، نه د حال نه خبر وي؟ نشه یي توکي زهر دي او کورنۍ باید په دې کې جدي اوسي، خپل ځوانان باید جدي اوسي.
په نشه باندې د خطر کېدو په اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره د فرید حلیمي مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي دادشاه وایي چې د دیرش کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. دا چې دادشاه نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوي، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی ته خپله کیسه کړې ده.
نوم مې دادشاه دی، د سپین بولدک ولسوالۍ د کندهار د ولایت اوسېدونکی یم. تقریبا دیرش کاله د نشه کېږي چې زه پخپله په نشه باندې اخته شوی یم. دا زه داسې اخته شولم چې د ټولو د انډوالانو د لاسه اخته شولم چې کور ته بیې راړو، ول دا نشه په دې باندې پاتېږي او دا نشه په دې باندې پاتېږي. چرس مې څکوله، د چرسه تاریاک سوه، د تاریاک سه کریشټال سوه، د کریشټال سه روین سوه، د روین موږ پېژندله نه. واده مې درلودې، بچان لرم، شکر دی الحمدلله. د ډېرو غټو غټو خلکو سره مو کاروبار دی، نه په غلا کې یاد شوي، نه مو غلا کړې ده. خو دا داسې نشه ده چې دا خونه کې د پیسو په شایې لاستا اعتبار نشته، په دې خاطر باندې ختم دی چې په چارسه کې غلا سوي. په سپین بولدک یو سړی تا یادی وایي دا روی نه دی، رنګ د روی نه باد دی. د انسان په عزت کې دومره پرخ راولي. اولین خود دا خبره زه کوم چې په خپل کور کې د خپل بالښت انډیوال له سړي څخه بیزاره کوي، هغه تا ته قدر او عزت نه درکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو د نوو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامه کیسه داسې ده چې بشیر خپل انډیوالانو سره ناست وي چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرمن میں سے تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه سي عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي. دغه سي ناروغان اکثر وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینی یو علت لري، ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینی کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لري.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند دره کې نشته، مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم، له همدې خاطر یې فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطر یې فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه هلاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسې زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسې ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګام خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب وو؟
بیګام موږ په خوب لیده.
ښه، نو مور دې څه ویله؟
مورانا مراورا وا خبرین را سارا کولی.
ولی مراورا وا ازار کنی خوب بده نوی؟
بس نو چه در تا وایم؟
سنگ سرا تا وایی سام خبر وا که زورا وارا
نزه چه نزی خوار و زار یم، در طول زماد مورا زار ده. تن در چطلی او گورا تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زورووره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه، نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور ده نو.
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یو ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله، ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې
او زه په افغانستان کې یم، نو پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه وي دشمنی
د آزادی راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د هزارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو.